راته نه معلومیږي چې اوس په افغانستان کې مونږ د ترجمې په نوم کوم پوهنځی لرو که نه لرو. دلته اوس مثال فرض کوي په پراګ کې د ترجمې د لیسانس ورکوي، د لیسانس په سویه باندې تعلیم لري، بیا د ماسترۍ لپاره هم د پروګرام لري. نو زمونږ په وطن کې دا مشکل شته دی چې هلته اکثره خلک داسې دي چې غیر مسلکي ترجمه کوي او مسلکي ترجمانان بلکې هیڅ نشته اصلا، یعنی داسې یو څوک چې هغه ترجمه په مسلکي ډول لوستلي.
ښاغلی ستانکزی د ګوګل شرکت لخوا د پښتو او نورو ژبو ترمنځ د ژباړې په اړه وایي چې هلته هم غیر مسلکي ژباړونکو ډېرې تېروتنې کړې دي. په افغانستان کې د کتابونو تر څنګ فلمونه، ډرامې، اشتهارونه او کارتونونه هم پښتو او دری ته ژباړل کیږي، خو تر اوسه داسې کومه اداره نه تر سترګو کیږي چې د ژباړو د کاروالي او ایډیټ لپاره خپل خدمات وړاندې کړي. دمګړې ته د ژباړونکو پر استعداد او باور کیسه پر مخ روانه ده.
د نجیب امیر راپور مور د اردوونکو سوخ شوی دی. زموږ د ونیز خپرونې جمهوریت د خپرونه تاسو لپاره په امیر ساحل باندې.
په نړیواله توګه د زده کوونکو سیاستونو څه بدلونونه راوستي یا د راوستو هڅه کړې ده. پاکستان کې د طالب علمانو سیاست څنګه پیل شو؟ په دې لړ کې د پښتنو، بلوچستانو او نورو قومونو زده کوونکو څه ډول سیاست کاوه؟ د 1970 زیږیز لسیزې د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکو سیاست په څه اساس ولاړ و؟ د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو لاسته راوړنې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، لنن موږ په جمهوریت خپرونه کې په پاکستان کې د کالجونو او یونیورسيټیو د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو او تحریکونو یو لړۍ پیلوو. په نننۍ خپرونه کې به واورې چې د زده کوونکو سازمانونو یا تنظیمونو پر نړیواله توګه څه ډول سیاست کاوه او د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې څه ډول سیاست پیل شو. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان سینټ غړي افراسیاب خټک هم د زده کوونکو په توګه نظریاتي سیاست پیل کړی و. دی وایي په 1980 زیږیز لسیزه کې په ټوله نړۍ کې ځوانانو سیاسي پاڅونونه کړي ول او دا په نظریو ولاړ پاڅونونه ول. د خټک په خبره نړیوالو پاڅونونو د پاکستان پر پاڅونونو هم اغیز وکړ او په هغه وخت کې دوی هم سیاسي تنظیمونه جوړول پیل کړل.
د موږ چې په 1980 کلونو کې ټول جهان کې د ځوانانو یو پاڅون مثلا غرو اغیز پاکستان کې شو او د ایوب خان دیکتاتوري په ختمېدو هغه نرسته موږ سازمانونه جوړ کړل او هغه په اویایم کلونو تر نیمایي پورې موجود و. د دولت ماشاءالله پورې اگر دې مفتی ده ثابت شو د دې د لاسر سیاست ته مری کادرونه او بتربیشي کادرونه ورکړي نو دا ځواب خل کې مهمه ونده غوښه شي. د دې سره سره په هغه کې کارجنو کې په مکتبونو کې سکولونو کې مبایسي کې دا یو قسم ته د آینده لپاره لیوان لپاره شمال ته بچو ته تربیت ورکړي
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مشر، پخوانی سینیټر او د دې ګوند زده کوونکو د سازمان پخوانی مشر رضا محمد رضا وای په پیل کې د ایوب خان د واکمنۍ پر ضد او د جمهوری اقدارو او جمهوری نظام د راوستلو لپاره بیلابیل ډلې یو ځای شوې او نېشنل عوامي پارټۍ یا نیپ یې جوړ کړه.
لومړی امریت چې په 1950 کې د ایوب خان مارشال لا ولګېدل او تر هغه د مخه هم داسې حالات چې د ملک آئین او قانون نه جوړېدل، بیا د ملک ډېر جمهوري او قومي وطني مترقي لیبرل سیکولر دا پارټیانې کله د باچا خان و، که د خانشیر عبدالصمد خان فلزي و، که د جیم سید و، که د مولانا باشانی و، که بیا د میا افتخار حسین و، که د غوث بخش بزنجو و، دا ټول پارټیانې یو سوې نېشنل عوامي پارټۍ د دې نوم د کشیفدانو په شپږ 1950 کې بیا خو د مارشال و. بنیادي طور پاکستان کې سټوډنټ سیاست ځوانانو د طالب افتا ځوانانو د خپلو قومي او جمهوري اهدافو دپاره منظم کولو دا بنیاد خو لومړی نېشنل عوامي پارټۍ واچاوه. نو په وخت کې د پښتونخوا وطن کې دا پښتون سټوډنټ فیډریشن و او دغه سی بیا په سند کې د بلوچ خپل بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن، بیا د سندیانو خپل د سند سټوډنټس، داسې د پنجاب خپل سټوډنټس، د بنګال خپل سټوډنټس.
رضا محمد رضا وای ورسته اتحادونه او انضمامونه وشول او بل اخره په 1983 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ شو.
بیا پر مخ باندې چې بیا غوا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او د مزدور کسان پارټي تر مابین یو الاینس وسو، بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد او بیا غوا بیا انضمام وسو. نو په دې کې بیا د 1983 کې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن بنیاد کښې ښول سو. نو هغه سرحد سټوډنټ فیډریشن او پښتون سټوډنټس ارګنایزیشن دا انضمام سو، یو پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن جوړ سو. بیا نو له هغه وخته دا تنظیم ګوا د پښتونخوا ملي قومي پارټۍ د یو مرستیال تنظیم د ځوانانو سازمان دی، او حقیقت دا دی چې د دې بیا ډېر یو تاریخي رول دی.
د پاکستان د پیپلز پارټۍ د زده کوونکو سازمان پخوانی غړی آغا وسیم وایي په 1990 لسیزه کې زده کوونکو د خیلاسی او کیڼلاسی نظریو سیاست پیل کړ.
جب میں کالج میں آیا ہوں اور اس وقت آئی تھنک کہ ہاں مڈ 70s کی بات ہے،
دوائی دا دنون نسوا آویائی میں لسیزی دی نمائی خبر ادا زب کالج کی وم آغا وقت یو دا جماعت اسلامی خیلا سے چانگا وا او یو دا پیپلز پارٹی چپلا سے ڈالا وا زل چپلا سو سر یو جائے وم پا آغا وقت کی دزدہ کون کو سیاسی فعالیتون دا دی بنیاد وال چھ پراتلون کی بات سوک سیاسی مشر جوڑی گی او سوک با دخپلو گندونو استازی توب کبی لکا پا خیلا سو تنظیمونو کی دا جماعت اسلامی زنی کسان لکا لیاقت بلوس او جاوید حاشمی دا سنور کسان هم ول چھ پاڑے ویل کے دل چھ دا کسان و پراتلون کی پا سیاست کے برخ آخری او دا کار وشو ہم
تو وہ ہوا بھی
دا بلوچ دا کون کو سازمان بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن پخوانے مشر او پخوانے سینیٹر ثناء اللہ بلوچ وائی دا بلوچان اس دا کون کو سیاسی حالی زلی خود پاکستان تر جوڑخت مخ کی پل شوی وی خو پا رسمی ڈول دا بلوچ دا کون کو سازمان بی ایسو پنون نسوا وش پیتم زیگی سکال کی جوڑ شو
ہسٹوریکلی تقریباً بلوچ سٹوڈنٹس پولیٹیکل یا پولیٹیکل اسٹرگل اگر 1922 سا علی گڑھ یونیورسٹی کے ہو غوث بر فزنجو پر شکل کے بعد ازاں پر یوسف عزیز مکسی گل خان نسی دگر دنیا خپل اسٹرگل پر اسٹوڈنٹ لائف کی شروع کی، لیکن یا وہ آرگنائز طریقے باندھے چی اسٹوڈنٹ پالیٹکس بلوچستان کی یا بلوچ سیاست کی چیا جدی ابتسا سو اگر 1967 کے شروع سو پر کراچی سا دا اولی بلوچ اسٹوڈنٹ بلوچ ورنا وانندہ گل جوڑ سو ٹرانسلیشن کی جی بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بلوچ ورنہ وانند گل بلوچی کی نمو دا اسٹرگل شروع کے وہ تقریباً 70s کے 71-2 کے ډېر زیات پرمننت شکل اختیار کی.
سنا بلوچوائی د نیپ د حکومت تر ړنګېدو وروسته د بلوچانو زده کوونکو سازمان تر څنګ نورو سیاسي تنظیمونو هم په بلوچستان کې د سیاسي هلو ځلو مشري په لاس کې واخیسته.
بالخصوص چې 1971 کې چې بلوچستان کې 1972 کې د نیپ حکومت چرالي او بیا نیپ حکومت مخال نه منت 9 months د حکومت کې تیر کی، حکومت پاکستان اسلام آباد نیپ حکومت ختم کی، ټول چې مشران دي سیاسي لیډران دي دوی جیل کې واچول، زندان کې او حیدرآباد جیل کې کراچی سکر یا مچ جیل کې. نو هغه یو وخت و چې د سټوډنټس ته یو موقع ملال سو بلوچستان کې بالخصوص د پولیټیکل سټرګل چې دی پولیټیکل موومنت دی چې هغه ته لیډ کی لیډینګ رول چې بلوچ سټوډنټس ته ملال سو 1973 نه بعد دلته بلوچستان کې یو انسرجنسی شو، اسلام آباد فوجی آپریشن شروع کی. تا یو وخت چې بلوچ سټوډنټ آرګنایزیشن ډېر شایسته ډېر قیمتي ډېر وزندار کردار ادا کی، هغه کې سوشل کلچرل پولیټیکلی بلوچستان چې کیسو هغه ته ریجنل سین کې یا ورلد گلوبل سین کې چې هغه ته مخترا وړل.
افراسیاب خټک وایي د کالجونو او یونیورسيټیو طالب علمانو چې تر کومه سیاسي حل ځلې کولې نو د جمهوری اقدارو د پرمختګ عمل روان وو، خو د ضیاء الحق د واکمنۍ پر وخت خلکو بیا د ټوپک او مرمۍ خبرې پیل کړې.
پورے پاکستان کے دا بی سی او عام پدیدہ یا سلسلہ وہ حکومت مفید ہوا خلق کی دلیل منطق پر زیر بان ریخ پر نظر ویلو اور دبل نظر اور دلو اور ڈیموکریسی یا جمہوریت رویہ یا کلتور خپلولو کے دل نو ایک منطق دی او کله چې دا خبره بد شي زیاده زیاده خو فیتا شوری دی چې انتیا پسندی یا فراتیگری میں سرانا خلقو دلیل پر زیاده ٹوپک پشتے نئے خبر کول شروع کلی رسولو او دا غیر سیاسی خلق چیو دیکتاتوری کو کوشش کی خلق غیر سیاسی بھی غیر سیاسی خلق کو سر لو بکول آسان کر دے اوی باندې په یو نیو بل نوم حکومت کول ګران کار دی، خو چې کله خلک سیاسي شي نو بیا اوی ته د فریب باندې په هغه حکومت کول ګران خبره شي.
هغه وسیم وایي د هغه وخت د زده کوونکو تنظیمونه د سیاست د زده کړې مراکز ول.
سټوډنټ کی جو سیاست ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس زمانے میں یہ ایک بیس ہوتی تھی، نرسری ہوتی تھی.
دی وایز ما په فکر هغه وخت د زده کوونکو سیاست د زده کړې او روزنې معنی لرله. موږ له پیپلز ګوند سره تړلی وو، همدا وجه وه چې بیا موږ د نېشنل سټوډنټس آرګنایزیشن سره رابطه جوړه شوه او د هغوی د اثر او نفوذ له کبله بیا په هماغه وخت کې د انقلابي سیاست پیل وشو،
ورسته بیا دا سیاست موږ عملی هم کړ. زما په فکر هغه وخت موږ په نظریاتي توګه ډېرې لاسته راوړنې ولرلې. بیا چې موږ عملی سیاست پیل کړ نو دا روزنه مو په کار راغله. خلاصي ګوندونه چې نن سبا د غرب خلاف ډېرې خبرې کوي، هغه وخت دوی په بنیادي توګه د غرب ترجمانان ول او د هغوی ګټې به یې ساتلې. رضا محمد رضا وایي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن یوه لویه لاسته راوړنه د تعلیمي ادارو نظام او د هغو مسالو هواری وو. د ده په خبره دې سازمان د سیاست د زده کولو او د نویو سیاستوالانو د روزنې لپاره د ځانګړو کردار ترسره کړی دی.
پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن حقیقت دا دی چې موږ په خپل په عینو منشور کې د پښتونخوا ملي پارټي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پارټي غړي جوړېدل شي. موږ تر ټولو لویه لاسته راوړنه دا ده چې دا د پښتونخوا ملي پارټي د کیډرو د مخکښانو د منظمو د تربیت یافته کارکنانو دا یو ځانګړو ده. په دې کې کارکنان روزل کیږي، هغه منظم کیږي، شعوري ډسپلین جوړیږي، خپل ایدیالوژي سره د وطن لاغو سره هغه کیږي. نو دا پارټي ته ډېر یو لوی پیمانه باندې فعالیت ورکړی دی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن.
سنا بلوس وایي د زده کوونکو د سیاست ګټه دا وه چې دوی د ملت پالۍ سیاست له جذباتو وبست او دا یې په ساینسي بنیادونو ولاړ کړ او د بلوڅانو د سیاست لپاره یې د کارکنانو یوه لویه روزل شوې ډله جوړه کړه. د ده په خبره دا یوازې بلوڅان نه ول، بلکې د نورو قومي او ملت پاله سیاسي سازمانونو زده کوونکو هم ډېر واضح نظر او فکر درلود.
نزدیکی قومیت سیاست باره علم خود ډیر زیات وویل چې دا موږ مشران ډیر جدوجهدي کړي دي. آی ټیم ته چې داین سره د انګریزان خلاف یو نشنلزم اسپریشن می جذبه خو موجود وو، لیکن هغه ته ساينټیفیک بنیاد باندې طرفین قوم کې بیسو ډیر غټه کردار ادا کی. لایک ډیر غټه لټریچر چې دی ډیورینګ دا ټایمز لیک 67 سو واخه د 90s پورې 93 94 پورې چې هغه پورې دی از ا پریس سیکرټری د بیسو مرکزی سیکرټری جنرال سیټ ما ذمہداریان ادا کی. ډیر غټه لټریچر political literature cultural literature da promote ki o yo der khat worker class ki develop ki balochistan ki der clear edit who clear minded who che moj akuk da di balochistan bande piyada mantaki bande istemari samraji istisali quwatuna kama di aga che yo der shayani ta khalq maqsad der clearly rawri او بل خصوص چې د افغانستان کرایسس او هغه کې د سور انقلاب او د سور انقلاب سپورټ باندې ډېر غټ جدوجهد او کې لن فورچونټلی پاکستان استابلیشمنت امریکن دوی ور نه ریلی ریلیکټنت ټو لیسن ټو دیم. او هغه وخت اگر د بي اس او یا پښتون پښتون فاونډیشن پی اس اف نه د ای ان پی د دې چې وایس او د دې چې د دې ناری او د دې جدوجهد او سترګل و ډېر کلیر.
افراسیاب خټکوای د زدکونکو د هغه زمانی د سیاست ګټه داوه چې نن په پاکستان کې څومره هم مخکخ سیاسي مشران دي، هغه د طالب علمای له زمانی روزل شوی او تر دې حاضر رسیدلی دي.
د ای ان پی قائد محترم صدیاب علی خان صاحب هم پښتون سیاسي فیډریشن کې او دا محمود اچکزای صاحب هم اول پښتون سیاسي فیډریشن کې بیا پښتون خاصو فیډریشن کې دا رنګ تاسو ګورئ دا مې افتخار چې تاسو مخې دی. دا رنګ تاسو ګورئ دا جاوید هاشمی چې دا د جماعت اسلامي ولا لیکر بلوچ دی. دا چې نور ډیر بندونو کې پیپلز فرنٹ کې د خلک ستا چې هغه د پیپلز فرنٹ فیډریشن دا وتري خلک کې دا خو یو قسم ته تربیت شوي کادرونه ګوندونو ته په لاس ورغلل او کدي نو بیا عامه طریقه دا ده چې چا سره چې پیسې وي او چا سره چې جاگیر وي نو هغې بیا دعوی وکړي او سیاسي خلک شاته شي. نو حقیقت دا ده چې دغسې فعالیتونه د سیاست دپاره جمهوریت دپاره ډېر اهم دي.
هغه وسیم وایي دوی چې په سکولونو او کالجونو کې ول نو د دوی د سیاسي فعالیت بنیاد سیاسي نظریه وه. د ده په نظر همدا نظریاتي روزنه تر ټولو لویا لاسته راوړنه ده.
جب هم اسکول کالجز میں تھے تو اس وقت
دیوائی موږ چې په سکول او کالج کې وو نو د جماعت ستکونکو په جماعت اسلامي کې ځکه ګډون کاوه چې دوی فکر کاوه چې خایده د اسلام استازیتوب کوي. نو د مسلمان په توګه باید موږ د دې ملاتړ وکړو ځکه چې دوی په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي او شریعت به نافذوي. چپلاسي فکر لرونکي زیات د سوشلزم پلویان ول. دوی دا غوښتل چې په پاکستان کې د نورو سوشلیسټو هیوادونو په څیر نظام باید عملی شي. موږ دا فکر کاوه چې د دولت مساوي ویش ممکن دی او دا چې له دې سره به د امیر او غریب فرق ختم شي. اوس هغوی څومره لوی اسلام پال اول او موږ څومره لوی سوشلستان دا دنیا ولیدل.
هم لوگ کتنے بڑے سوشلسٹ تھے وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں.
اردن کو پنانے خبرونه کې په پاکستان کې د طالب علمانو د سیاسي حالو زلو او د هغوی د تنظیمونو د فایل او د جمهوریت نظام د عملی کولو لپاره مو د دې د لاسته راوړنو په اړه واوریدل. پراتونکو خبرونه کې به واوري چې تر 1900 واویایم کال وروسته په پاکستان کې له دې تنظیمونو سره څه وشول او څه بدلونونه راغلل. نو راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مو ښه.
جمهوریت